سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبد الحی کاکړ او هارون بچا هر کله کو په دې غړي کې درته غنښمیر ریپورتونه لرو چې په کې په ډیر اسمل خان کې د غیرت په نوم د وژنې ریپورت ووم د سروې د دې ترڅنګ د تیرا د بیکورسو خلکو د پاکستان تحریک انصاف کې د ژور بحران پاړه ریپورت او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو لپاره د جوړ سوي نوي سازمان پاړه باندې هم ریپورت وی او نور ریپورټونه به وي. خو پیل له خبرونو چې هارون پاچا بیانونه کړي.
سرټکی ډیر اسماعیل خان ته نږدې د پنیالی پر رحمانی خیل کلی کې یوه ښځه د غیرت په نوم او په بدل کې د یوې ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي دي. د کوهستان پولیسو ویلي د دې ضلع په پالیس نومي کلی کې د غیرت په نوم د یوې جنایت د وژنې په تور څلور کسان نیولي دي. د خیبر پتیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورنیو شمېر تر 300 اوخته دي او اسرائیل او حماس پرون د یو بل نور بندیان خوشي کړل. اوس د خبرونو تفصیل لري. اسماعیل خان ته نږدې د پنیالی سیمې پر رحماني خیل کلی کې یوه ښځه د غیرت په نوم په بدل کې د یوې ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي دي. دا وژنې پرون د نومبر پر 13 شوې. د اسماعیل خان د صدر تھانې د پولیسو مشر عمر حیات هم پرون ناوخته مشالډو ته وویل چې د ښځې تر وژل کېدو وروسته د هغې ورور د قاتل خاوند بوډا مور او پلار او یوه ماشومه لور په ډزو وژل. حیات زیاته کړه د پیښې اف آی آر درج کړې، پلټنې پیل کړې او ژر د چې قاتلان گرفتار کړي. د رحماني ګل د رحماني خیل کلی اوسیدونکو له مشالډو سره په خبرو کې پولیسو غوښتي چې د سیمې امنیت ته جدي پام وکړي او پرې نږدې چې خلک په کورونو کې وسلې وساتي او یا هم په ښکارې وګرځوي. د کوهستان پولیسو ویلي د دې ضلع په پالیس نومي کلی کې د غیرت په نوم د یوې جنایت د وژنې په تور د هغې پلار تره د ترزوی او یو بل رشته دار گرفتار کړي دي. د هزارې ډویژن د پولیسو د مشر ویان واجد محمود پرون مشالډو ته وویل د ریما بیبي په نوم د جنایت د نومبر پر 23 په خپل کور کې په ډزو وژل شو چې مړی پولیسو ترلاسه کړی دی. محمود زیاته کړي ریما تر هغې وروسته وژل شو چې له یوې جنای او دوو هلکانو سره ګډ عکسونه یې پر فیسبوک خپاره شول. د پولیسو په خبره هغې جنای او هلکانو ته هم د مرګ ګواښونه شوي خو دوی یوه محفوظ ځای ته منتقل کړي دي. پولیسو هغه خبرې بې بنیاده بدلې چې ګواکې د ریما د وژنې پرېکړه ځایي جرګې کړې وه. پولیسو دا راز ویلي چې پر فیسبوک د ریما د عکسونو د نامعلوم خپرونکي پر ضد اف آی آر درج او دغه لټون یې پیل کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د خیبر پختونخوا لنډمهال یالا وزیر سید ارشد حسین شاه په کوهستان کې د غیرت په نوم د یوې جنایت د وژنې نوټس واخیست او د نومبر پر 13 د هغې ضلع پولیسو ته په پیښه کې د ککړو کسانو د ژر تر ژره نیولو امر وکړ. د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورنیو شمېر 300 اوخته دی. دا خبره د تیرا د کډوالو د کمیټې مشر قسمت الله پریدي پرون مشالډو ته وکړه. هغه وویل بې ځایه شوي خلک اندېښمن دي چې د ژمي ورښتونه به قیمتي کورونه خراب کړي او حکومت به د پخوا په څیر د تاوان اندازه ډیره کمه ولګوي.
328 خوندونونو لا دا خبره ورسیده ای ووره کی دا کوټونه لره نکړی شي مخ کی حبیبا کوټو د غرزیدو خطر او چې بیا حکومت سروي کوي نو صرف 300000 یا 400000 ورکوي او کور تقریبا د 300000 کروڑ وی سوال یا نشان دی په حکومت باندې چې بار بار مونږ ویل تنګوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینونو پر وخت د انتظام ادارې او چارواکي پرون مشالډو ته وویل چې د تیرا د نو بې ځایه شو خلکو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د روان نومبر میاشت پر 19 د ملیشیا ځواک تیرا رایفلز او چارواکي د نوم نه خول په شرط مشالډو ته ویلي ول چې پوز د تیرا په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد ځمکنیو او هوایی عملیاتو ته تیارې بشپړې کړې دي. پوز په 2014 زیږدیز کې داوا کړې وه چې د تیرا سیمې له وسلوالو په مکمل توګه پاکه کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په لټه کې ونه اوسي. نوموړي دا خبر د جاپان له خبری ایجنس کیودو نیوز سره په امریکا کې کړی چې پرون خبره شوه. نوموړي زیاته کړې نړیوال برعکس طالبانو هڅوي چې د بین الافغاني خبرو لارې خپلې تګلارې سمې کړي. د کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم دوه ورځنۍ غونډه ختمه شوه. د غونډې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو لوک مصر تعامل ناسم وباله او د هغوی پر پالیسیو سخت نیوکه وکړي. طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو سندي ویلي خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بدلې وې چې په خبرې ازمویل شوې څېرې پکې ټولېږي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یو ناټیکاو اوربند پرون پنځمه ورځ وه. پر دا ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي نور اسرائیلی بندیان خوشی کړل. په عین وخت کې واشنگتن پر اسرائیل ټینګار کړی چې پر حماس د خپلو حملو د دوام په صورت کې د ملکی فلسطینیانو ژغورنې ته پام وکړي. اسرائیل ویلي د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د فلسطینیو هغو د خوشی کېدلو په بدل کې لس اسرائیلی او دوه بهرني وګړي خوشی شوي دي. هم پرون په شمالي غزه کې د اسرائیلي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ له ډزو وروسته اسرائیل او حماس پر یو بل د اوربند جدي سرغړونو تورونه ولګول. د خبرونو پای
خبرونه مولاش هارون بچا زه خواوري دل په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په ډېر اسمان خان کې د غیرت په نوم څلور کسان وژل شوي دي. له تیرا څخه د وسلوالو ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کسان شکایت کوي چې حکومت ورته د استوګنی لپاره متبادل سهولت نه دی برابر کړی.
دا دریم اپریشن دی چې بار بار دغه سیمو خلک کډوال کیږي. نظام له خوا چې کنده یا پی ڈی ایم ای شو یا پی ڈی ایم ای شو طرفه هیڅ انتظامات دغه خلکو لپاره نه دي کړی.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف دا وخت له ژور بحران سره مخامخ دي. کارپوهانې په ځینو وجو کې یو وجه دا هم یادوي.
پی ٹی آئی مخکې ارګنایز نه وه، هغوی سره چې کوم دی د ورکرز ډېر زیات ور سره، اوس هم ارګنایز نه ده. او د 9 مئی چې کوم واقعیات وشو نو هغې اصل وجه هم دغه وه چې هغه ټایم کې لیډرشپ نه و.
په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره یو نوی سازمان جوړ شوی. کار به څه وي؟
چې موږ آرټستان یو خپل کالونی وي کوم داسې ډاکټران دي یا دغه چې اکثر موږ دغه سره روزي کوي چې موږ د آرټستان نه تاسو یو ورځ فری کې چې هغه لکم اس کم موږ هغه مفت علاج وکولی شو کنه.
د افغانستان قبایلی سیمو او اروپای ټولنې لخوا د ورکړل شوي بیان په اړه هم ریپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي پرون د نومبر پر 28مه د پنیالی پر رحمان نیکل خیل کلی کې د غیرت په نوم یو شزه او د بی ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي. د ډی خان د صدر تانی پولیسو مشالېډو ته زیاته کړه د دې کلی یو سړی خپل شزه د غیرت په نوم وژل چې په بدد کې د وژل شوي شزه ورور د قاتل مور پلار او یو ماشومه لور په ډزو وژل. د کلی خلکو له پولیسو غوښتي چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي او د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. پولیس ویلي چې د پیښې فایاره درچ کړی او پلټنی پیل کړی دی. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د مرگ دغی پیشه حال د ډیرا اسماعیل خان صدر سیمه پولیسو مشر عمر حیات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. د رامانی خیل کلی اوسیدین کئی مجید مروت په کلی کښې د مرګ رومخمخ شوې پیښې په باره کښې ویایي. د ډیرا اسماعیل خان گیلوٹی کلی اوسیدین کئی مفتی حفیظ اللہ صابری ویائی چې په سیمه کښې د اسلام نه ناخبری او جهالت په وجه په دا رنګ د ناجایز مرګ پیښې مخې ته رودریمي.
قتل خود دیر لوی گناه ده. بیا پا زنانه بانی خو یو کافر زنانی اغبان ہم اسلام مجاہدینو تا اجازت نستا چلاس پہ چکی ونن افسوس خبر دا جہالت دا وجہ نا دا مسلمانانو دلا سکی گی کلمی ویون کے دلا تھا
دی ڈیرا اسماعیل خان رامانی خیل کلی اسی دن کی دی پولیس چارواکیوں نا پکلک شیئے دی مارک پیشی شے کاکڑ کسانو دی گرفتاری او پسیمک شے پا وصلا بندیز لگاول غشتنا ہم وکڑا اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او سم د تیرا د کډوالو پاړه ریپورت د خیبر ضلع په تیرا کې د وسوالو پر ضد د فوجي عملیاتو له ویرې خوندي ځایونو ته د کډسو کورنۍ شمیر له 300 اوښتی دی. د تیرا د کډوالو کمیټې یو مشر وایي له نوو بې ځایه سو کورنۍ سره حکومت تر دې دمه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا کډوال اندېښمن دي چې خوشي کورونه به یې د ژمي ورښتونه او خواوري خراب او لوی تاوان به ورسوي. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې یو چارواکی وایي د تیرا د نوو بې کورسو خلکو په اړه هیڅ معلومات سر نسته. په خیبر کې د ملیشیا ځواک تیرا رایفلز یو چارواکي په روسي کې د نوم نه ښولو په شرط مشالېډو ته ویلول چې فوج د تیرا په لیرې پرتو سیمو کې د وسوالو پر ضد د مځکنیو او هوایي عملیاتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د تیرا د کډوالو کمیټې مشر قسمت الله پردای مشال ریډیو ته وایي چې هلته یو شمیر کلیونه په سلګونه کورنۍ خوندې ځایونو ته کډه شوي او دوی د خپلو کورونو د بیا ورانېدو له ویرې سخت اندېښمن دي.
د یوې اندازې مطابق تر اوسه پورې چې کم نور اضافه هم وشوه 328 خاندانونو لا دا خبره ورسېده دا مختلفې لوکونه راوتل و. مشکله دا و چې واوره کېږي نو چې واوره وشي و دغه کوټونه لرې نه کړی شي مخکې خو بیا کوټو د غورځېدو خطره و. بل طرف له چې بیا حکومت سروې کوي نو صرف په سروې کې دوی درې لکه یا څلور لکه ورکوي او کور تقریبا د 80 لکو د کروړ وي. نو عوام په ډېره تشویش کې دي او په دا باندې ډېر سوال یا نشان دی په حکومت باندې چې بار بار مونږ ویلې تنګوي ځکه چې دغه خلک به تر کومه پورې کاډې کوي.
د نومبر په 10 نیټه د پاکستان پوځ د تیرا رایفلز چارواکو په تیرا سنډاپال خانپور درین غری باغیارام جنوبي غلام ملک خلکو ته ویلی وو چې دغه سیمې د خالی کړي او هلته د وسلوالو پر ضد د ځمکې او هوایي عملیاتو تر سره کولو تیاری مکمل کړی. د تیرا یو فعال خلیل پردی وایي چې د دې قومونو خلک په بیا بیا کډوال شول خو تر اوسه ورسره څه مرسته نه ده شوې.
دا درېیم اپریشن دی چې بار بار دغه سیمو خلک کډوال کیږي. انتظامیه له خوا چې کند یا پی ډی ایم ای شوه یا پی ډی ایم ای هغو طرفه انتظامات دغو خلکو دپاره نه دي کړي. په کار ده چې حکومت فوري طور باندې دغه ای ډی پیز له سهولتونه فراهم کړي. د صحت هغه نشته، روډونه نشته، دغو کبیا بیماران دلته پیښ شي یا نورې سداسې هغه شي نو اکثر دغه خلک چې کند خپل فراکی مواد ساز او سامان مدام په د خرو په دې کچرو باندې وړي وروړي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د خلکو د ژغورنې او انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور سره مو د نومبر په 28 نیټه د تیرا د کډوالو د مرستې په لړ کې رابطه وشوه. نو دوی مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل چې د دې کډوالو په اړه ورسره پوره معلومات نشته او چې کله ورته خپلې ادارې له طرفه څه معلومات ورکړل شي نو بیا به یې رسنیو سره شریک کړي. په تیرا کې دا عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نومبر په 6 نیټه هلته د وسلوالو په یوه برید کې د پاکستان د پوځ یو لیفټیننټ کرنل او درې عسکر وژل شوي وو. په 2018 کې د پاکستان پوځ اعلان کړی و چې موثر عملیاتو په نتیجه کې یې ټوله تیرا دره تر خپل واک لاندې کړي او له وسلوالو یې پاکه کړي. خو دې درې ته ورستانه شوي خلک وایي چې هلته تیر کال 2022 او سږ کال 2023 کې یو وار بیا وسلوالو فعالیتونه پیل کړي او تر باډې پورې په پولیسو ولسی وګړو او ملیشیا ځواک باندې بریدونه ترسره کړي او مرګ ژوبلې ورته رسولې. د دوی په وینا وسلوال خلکو کلنګونه غواړي او یو شمېر قومي مشرانو ته کورونو ته لاسي بمونه هم ورچولي. تیرا دره کې پخوا یو شمېر وسلوالو ډلو مرکزونه وو او اوږدې مودې پورې پکې حکومتي واکمني نه وه، خو په 2013 کې چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته حکومتي ډانچه جوړه شوه او د ځان لا سب ډویژن درجه ورکړل شوه او په لومړي وار پکې د پولیسو تاڼۍ او چوکۍ جوړې شوې او پوست پکې خپل چک پوسټونه قائم کړل. تیرا دره له پېښوره پخوا سل کیلومیټر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې د افغانستان ننګرهار ولایت او ورسره بیا کورمی او اورکزو سره لګېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. د خبرونې په اوږدو کې درته د قبایلي سیمو په اړه باندې ریپورت او دارنګه د اروپای ټولنې د یوکرین په اړه باندې ریپورت او د پخواني ولسمشر افغانستان حامد کرزي د مرکې لنډیز په یو ریپورت کې درته وړاندې کوو. خو اوس زو خیبر پښتونخوا ته چې هلته شبرجان یو ریپورت راکوي، هغه دا چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي هیواد به په خیبر پښتونخوا کې د امن، پرمختګ او سوکالۍ باوري کولو لپاره له پاکستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پروند د پېښور په زرعي پوهنتون کې جوړې یوې غونډې ته کړې. دا غونډه د امریکا په مالي مرسته د پایدار زراعت 15 کلنې پروژې د سرته رسېدو لمانځلو لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې چارواکو، د خوراک او زراعت سازمان د چارواکو تر څنګ هغو نارینه او ښځو کروندګرو هم برخه واخیسته چې د پروژې له لارې روزل شوي دي. د غونډې له ګډونوالو کروندګرو څخه ځینو یې مشالې لټول، له هغه راهیسې چې فصلونه په نوو طریقو کرل پیل کړي حاصلات یې ښه شوي دي. شبرجان رپورټ راکوي.
د امریکا د سفارت په مالی مرستو د خیبر پختونخوا حکومت او اف ای او یا د خوراک او زراعت سازمان لخوا دا 15 کلنې پروژه پایته رسیدلې ده چې د شپږو سوونه سیوا د خزو په ګډون درې نیم زرونه سیوا کروندګرو د یاد پروګرام څخه ګټه ترلاسه کړي او دوی نه یوازې خپل آمدن سیوا کړ، بلکې د متبادل فصلونو او اجناسو په غوره طریقه د کرلو نه هم خبر شو. یاد منصوبه د 1.3 میلیونه امریکایي ډالر وه. په دې موقع د دستوري مشر ملما پاکستان کې امریکایی سفیر ڈونلڈ اے بلوم ہوئل چې امریکا او پاکستان شریک مفادات لري چې په خیبر پختونخوا کې پرمختګ، امن او سوکالی باور کړی. نو ځکه دا ډول پروژو د لارې د دوی هڅه ده چې د دې خلکو ته د آمدن متبادل او نوې لارې ورخایي. د دې منصوبې لاسته راوړنې کمې چې موږ دلته واورېدلې ډېرې پراخه دي. د دې منصوبې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا ولس متبادل فصلونو ته رسایي او د کروندې غوره کړنلارو سره پیژنګلو ممکن شوه. د 15 لو کې د یادې پروژې نه 150 سیوا زمیندارانو ګټه ترلاسه کړه چې پکې سبان د 600 زنانه هم شامل دي او د دې په مرسته تاسو د میوو او د سبزیانو باغونه، گرین هاوس او د اوبخور غوره نظام قائم کړی شو چې د 15 زرو سیوا خلکو ته ګټه رسیدلې ده. دغه منصوبې نه ګټه ترلاسه کوونکي د باجوړ ضلع حاجي سبحان وای چې وړاندې د دوی په ځمکو مخصوص یو فصل نیم بکېده، خو اوس ټول کال دولس میاشتې هر ډول فصل په نوې طریقو دوی کوي.
دومره پوهه مونږ ته راکړه، ټریلینګونه یې راکړه، په هغه کې مونږ ته دومره ماهر توپ دا شو چې مونږ به مارکیټ پرې لیکم، مطلب دی مونږ ته اوس اسانتیا جوړه شي او مونږ ته ډېرې ښکلي ښکلي پایدې پکې راغلي. مونږ له هر قسم کټنل دی یو مثال نه دی باغونه شو، خو لکه زموږ ځمکه داسې ځمکه وي چې هغه کې لیکن نور څه فایده نه دغه کېده. بیا د ټماټرو دا چال مال دا مونږ ته معلوم نه و. بیا وروسته چې مونږ دغه طریقه زده کړه هر قسم لکه مثال پارټیم
په کورنو کې کروندګرو زنانو ته تربیت ورکوونکي نازیا بوستان وای د سوبې په قبایلي ضلعو او نورو وروسته پاتې سیمو کې زنانه کروندې او شوکي خو کوي، خو د کلتور محدودیتونو له وجې دوی نه بهر راوځي او نه ورته تربیت مقی وي چې په څه ډول د خپلې خوارۍ ګټې ترلاسه کړي. نو د دې منصوبې لاندې دوی ورته په کورونو دننه پوهه او تربیت ورکړه چې ډېر ګټور وو.
کم زمونږ نوی زمشوده ازلادي یا کم داسې علاقې دي چې هغه کې خزې په زراعتو کې دي لګیا دي کار کارونه کوي خو هغه په صحیح طریقه باندې نه پويږي چې کوم کار وکي او هغه مخ ته نشي راتله. مونږ په خپل زنانه تللی دي او الته کې په کورونو کې دنه مونږ دغه زنانو له ټریننګونه ورکړي دي چې تاسو به دا ټماټر چې دي دا راشو کوي به څنګه د دې به بیا تاسو ګریډینګ څنګه کوي دا به بیا تاسو بندوي څنګه. لکه هغه اخیری د شوکې نه پس هم یو ډیر لوی دنیا د زراعتو کې او زموږ زمیدار هغه ته توجه نه ورکوي نو مونږ هغه معنی زمیدار چې دي ټرین کړی دي.
دغه منصوبه د صوبې په 500 ضلعو کې تر سره شوی چې پکې خیبر، تورغر، باجوړ، اورکزی او مومند ضلع شامل وي. دستور کې د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمې او د اف ای او یا فوډ اینڈ اګریکلچر اګنایزیشن چارواکو او هغه نارینه ځانو زمیدارانو ګډون وکړ چې ته چې دغه تربیت ورکړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
د اسلام آباد های کورټ د حکم باوجود د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تریک انصاف ګوند مشر عمران خان پروند په سایفر کیس یعنی د سرکاري راز افشا کولو مقدمه کې خلاص عدالت ته حاضر نسو. د ځنګړي عدالت قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین پروند حکم وکړ چې د مقدمه اوریدن و د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اډیټ زندان کې چې عمران خان پکې بندي دي کېږي. اسلام آباد های کورټ د نومبر پر 6 امر کړو چې د مقدمې اوریدنې دی په خلاص عدالت کې وسی. خبروند د اډیاله زندان سپرډن په یو لیکلي جواب کې عدالت وویل چې عمران خان ته امنیتي خطر متوجه دی او ځکه نو عدالت ته نسی حاضرولی. د بدی اکله د استخباراتي ادارو د رپورټونو حوالی ورکړي دي. د عمران خان وکیلانو د زندان د مشر د خبره د های کورټ د امر سپکاوی بللی. تفصیل به له راشد خټک واورو.
په 23 نومبر په اسلام آباد کې د یو ځنګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین حکم وکړو چې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان او د سره شریک ملزم او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز ښکاره کولو مقدمه اوریدنه په اډیاله جیل کې دوباره کیږي چېرته چې دا دواړه قید دي. تر دې وړاندې هم د دې مقدمه اوریدنه په جیل کې کېدله خو په 6 نومبر د عمران خان په درخواست اسلام آباد های کورټ دا غیر قانوني وګرځوله او حکم یې وکړو چې د مقدمه اوریدنه د پخلا عدالت کې لسره بیا پیل شي. های کورټ د حکم نه پس د ځنګړي عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین په 23 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم کړو خو د جیل سپرډن په یو لیکلي جواب کې عدالت ته وویل چې د عمران خان او شاه محمود قریشی ژوند ته د خطر له وجه هغه دوی په عدالت کې نشي حاضرولی. د مقدمې د اوریدنې په مهال د عمران خان وکیل سلمان صفدر وویل چې که د جیل سپرډن عمران خان په عدالت کې نشي حاضرولی نو په کار ده چې استعفا ورکړي. دوی وویل چې د های کورټ د حکم نه سرغړونه کیږي. دوباره په جیل کې د مقدمې د دنه پړه په عدالت کې موجود د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل
پہلے یہ تھا کہ اس میں کچھ قانونی سکن تھے.
تیر بار چھ پجیل کے ردے مقدمے اور ردنہ کدر نو پخائی کے ڈیرے قانونی ستون زیوے زکا خود اسلام آباد ہائی کورٹ دو کسی سے بینچ خواہ اور ردنہ غیر قانونی گرز والے وار اس پر بیال اثر پجیل کے داٹول مقدمہ وردل کی گی او خواہ کم زورے با نوی پکے کمی چھ پخواہوے من پرون رسے پویدو چھ عمران خان با عدالت تا نر آوالی زکا چھ دلتا کنٹینر نوے لگے لے بل پولیس فعال نو و دا سو موقع چھ دا پولیس سنگ اکسل عمل بھی خواہ پا نظر نر آتا ان کو ویسا ریاکشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. د عمران خان یو وکیل او د تحریک انصاف نائب صدر شرف ازل مروت په خپل ایکس پانه لیکلی دي. مال وړاندې دغه اندېښنه خدلې و چې دوی به عمران خان د خلکو نه پټ ساتي. ډېره د افسوس خبره ده چې اسلام آباد های کورټ یو فیصله کړې وه او ځنګړي عدالت هم د هغې د تعمیل حکم کړی و. انتظامیې د عدالت د حکم نه ټوکه جوړه کړه. عدالتونه د شوو کوډلې جوړې شوې دي. حکمونه یې تر پښو لاندې کېږي. موږ د دې سخته غندنه کوو. د عمران خان بنیادي او قانوني حقونو نه یې ټوکه جوړه کړې ده. خو په اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایڈوکیٹ وایي چې دوی هم په عدالت کې موجود وو او د جیل سپرډنټ لیکلی شوی جواب یې واورېدو چې تر ډېره حده صحیح وو.
د سپرډنټ اډیاله جیل دا ویلي دي چې د عمران خان وزن ته خطر دی چې دا په لوج مردای و عدالتونو ته پیښو کولای نسو نو د ټرایل به موږ جیل کې وکړو او د کیس اوریدنه بالاتې کیږي. دوی جرمن جواز یې پیښ کړی دی نو هغه سیده عدالت منلې دی او عدالت هغه جواز په مطابق خپل فیصله کړې ده چې بس موږ به په جیل کې درنه دا اوریدنه کوو. د عمران خان د کم فیملی ممبرز دي او نور کم د ملګری دي او لیگل ټیم دي او هغه ته د اجازه ورکړې دي چې هغه د بقاعده راځي او د کیس په اوریدنه کې برخه اخلي.
په کویټه کې یو قانون پوه همایون کرسی وایي چې دا سیاسي فیصله ده.
څه بشمن نه غواړي کنه چې د دوی د خلکو ترمنځ انټریکشن وشي کنه بیا د انټرنیشنل میډیا سره کینو دا جیل د دوی لپاره به تر دی د ټرایل ډپارټمنټ او د سکیورټی چې د دوی لپاره شپل مات او دا په یو حساب خو توین عدالت دی د های کورټ دی صاحب د های کورټ فیصله چې دا به امپلیمنت کېدل کنه نو دوی نه د امپلیمنت کړي نو دا معنا ده چې څه بشمن خپل زور پر لګي چې دا کار نه وشي نو دوی به اوس د عمران خان وکیلان به بیرته های کورټ ته ځي او دا به چیلنج یې دا فیصله چې کوم د جج ده.
د ځنګړي عدالت جج په لومړي دسمبر په جیل کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړو. عمران خان تور چې په امریکا کې د پاکستان د خغه وسطیر خفیا مرسلای افشا کړي او د خپل سیاسي مقصد لپاره کارولې ده. عمران خان دا تور ردوي او وایي چې د وزیر اعظم پایست د په دې اړه د کابینې نه منظوري اخیستې وه. د عمران خان د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک پیشکدونه پس د تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي او داسې تاثر به ورکړو لکه په امریکا کې چې د پاکستان د سفیر لګل شوې خفیه مرسله کې دا خبرې لیکل شوې وي. خو د امریکا حکومت او په امریکا کې د پاکستان هغه سفیر دا تورونه رد کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم یو بل رپورټ ترازو بیا به دوه نیمای ته ځو. دوه نیمای کې هم درته ګڼ شمېر رپورټونه لرو، خو اوس غلام غوث رپورټ راکوي د پاکستان په سیاست دی. په پاکستان کې دامو انتخابات لپاره د راتلونکي 2023 فروری 8 نیټې تر اعلان وروسته کله به خو یو شمېر سیاسي ګوندونه ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي، نو بلې خوا پاکستان تحریک انصاف وایي چې ریاستي سیاست کولو ته نه پرېږدي. د دې ګوند مشر عمران خان په بند کې دی او پلویانو ته د جلسو اجازه نه ورکول کېږي. په داسې کې ځینې شنونکي وایي داسې ښکاري چې د پاکستان اسټابلیشمنت دا ځل په مرکز کې مسلم لیگون ته حکومت ورکول غواړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د عمران خان د بندي کېدو باوجود د پی ټی آی په ولسي ملاتړ کې کمی نه دی راغلی. غلام غوث رپورټ لري.
شینون کې وایي موجوده وخت کې د هیواد د اسټابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ اختلافات نور هم جوړ شوي دي او دوی فکر نه کوي چې پاکستان تحریک انصاف به د نورو سیاسي ګوندونو په رنګ په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. په پیښور کې خبریال شینن کې تیمور خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د پاکستان تحریک انصاف سره ستونزه دا ده چې د عمران خان نه بغیر په یاد ګوند کې نور سیاسي قیادت د یاد ګوند پلویان نشي قابو کولی، نو ځکه دا ګوند اوس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
د نو مې نه پس اسټابلیشمنت کله هم نه غواړي چې را پی ټی آی ته لیول پلینګ فیلډ ملو شي. ورته دا استحکام پارٹی جوړ شو په پنجاب کې، په کې پی کې چې کوم دی پی ټی آی پارلیمنٹیرین پارٹی جوړ شو، په کې دا دیکا جلسې هم کوي، هغه باندې مقدمات پی کېږي. نو پی ټی آی مخکې مرګنایز نه و، خو هغه سره چې کوم دی ورکرز ډیر زیات ور سره اوس هم ارګنایز نه ده. او د نو مای چې کوم واقعیات شو نو هغه اصل وجه هم دغه وا چې هغه ټیم کې لیډرشپ نه وو، احتجاج بچي وو، هغه به وایلنت شو لا بړو.
په نه مای په اول د عمران خان د نیولو وروسته په پاکستان کې د یاد ون د پلویانو لخوا په ترسره شوی مظاهرو کې حکومتي او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو وروسته د دوی مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی په شمول د پاکستان تحریک انصاف ځینې نور مهم سیاستوال هم ونیول شو او د تحریک انصاف په لسګونو سیاستوالو باندې بیلابیل کیسونه درج شوي دي. په دې وروستیو کې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر او د عمران خان وکیل شیر افضل مروت په دیر او سواد کې د تحریک انصاف د کارکونانو په غونډو کې ګډون کړی و، نو د هغې وروستو د شیر افضل مروت او نورو سیاستوالو په ضد هم مقدمه درج شوي دي. په پیښور کې خبریال شینن کې حق نواز خان وایي که څه هم اوس د عمران خان په ځای د نواز شریف سره یو ځل بیا نرمه رویه خپله شوې ده، خو ولس اوس په دې خبره پوه شوې چې په سیاست کې د غیر جمهوري قوتونو لاسوهنه سمه خبره نه ده.
موجوده وخت کې ښکاري داسې چې عمران خان سایډ ته دی، په جیل کې دی، دغه خلاف یو مقدمه ختمیږي بل شروع کیږي. اوس نواز شریف باره کې څه کیږي، خلک چې کوم دی ولس اوس دومره هم ناپوه نه دي کنه، هی په دې پوهیږي چې پرون د نواز شریف خلاف څه کېدل هغه هم خنو، نن چې د عمران خان خلاف کېږي نو هغه هم وته خلک خنوي، بلکې د همدردۍ اور چې زه ګورم نو هغه هم تحریک انصاف طرف ته ځي.
خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي که څه هم پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر بندیزونو سره مخ دی، خو ولی اوس هم نورو سیاسي ګوندونو د تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځایونو په نیولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې.
پاکستان تحریک انصاف اوس هم د صوبې ټول نه مقبول جماعت ګڼل کېږي، خو د بده مرغه هغوی ته هغه سیاسي ماحول یا هغه آزادي نه ده ملاو. د خیبر پښتونخوا سیاسي ماحول کې د هغې دپاره د ځای چې کوم دی دا نور سیاسي جماعتونه هم لګیا دي چې هغه دغه ځای ونیسي، خو تر اوسه پورې هغوی په دې کې کامیاب شوي نه دي.
یاد دې وي چې تیر کال د اپریل په میاشت کې په قومي اسمبلۍ کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د لارې د هغه حکومت ختم شوی و. او بیا د شاباز شریف په مشرۍ نوې احتیادی حکومت جوړ شوی و چې د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په تحلیل کولو سره هغه حکومت هم ختم شو او اوس ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د نوې عام انتخاباتو په انتظار دي او د انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری د میاشتې اتمه نیټه اعلان شوې ده.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. دا مشال ریډیو سره اوسئ.
اسو مشال ریډیو اوري او سم دولسنیمه په جه کېدون کې دي د خبرونو لنډیز په لاره هارون بچا وره.
د اسماعیل خان ته نږدې د پنیالی سیمې په رحماني خیل کلی کې یوه ښځه د غیرت په نوم او په بدل کې د یوې ماشومې په شمول درې کسان وژل شوي دي. دا وژنې پرون د نومبر پر 23 شوي. د اسماعیل خان د صدر تھانې د پولیسو مشر عمر حیات هم پرون نه وخت مشالډو ته ویل چې د خزې تر وجل کې دوه وروسته د غي ورور د قاتل خاوند بوډا مور او پلار او یو ماشوم لور په دزو وجل. حیات زیاته کړه د پیخي اف آی آر درج کړي پلټنې پیل کړي او ژر د چې قاتلان ونیسي. د کوهستان پولیسو ویلي د دې ځلې په پولیس نومې کلی کې د غیرت په نوم د یوې جنای د وژنې په تور د غي پلار تر د ترزوی او یو بل رشتہدار گرفتار کړي دي. د هزارې ډویژن د پولیسو د مشر ویان واجد محمود د نومبر پر 23 مشالو ته ویل چې د ریما بیبي په نوم د جنای د نومبر پر 23 په خپل کور کې پړز وجل شو او د غي مړې دوی تر لاسه کړې ده. محمود زیاته کړې ریما تر غي ورسته وجل شو چې لوی جنای او دوه لکانو سره ګډ عکسونه پر فیسبوک خپاره شول. دا لغه ورسته ده چې د خیبر پختونخوا لن محلي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه په پاکستان کې د غیر قانون دی وجنې د وجنې نوټس واخیست او د نومبر پر 23 د هغه ځلې پولیسو ته په پیښه کې د ککړو کسانو د زر تر زره نیولو امر وکړ. د خیبر په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له ویرې د بې ځایه شو کورونا شمیر تر 300 اوخته دی. دا خبره د تیرا د کډوالو د کمیټې مشر قسمت الله افریدي پرون مشالډو ته وکړه. د وویل بې ځایه شوي خلک اندېښمن دي چې د ژمي ورښتونه به قیمتي کورونه خراب کړي او حکومت به د پخوا په څیر د تاوان اندازه ډیره کمه ولګوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینو پر وخت انتظام اداري او چارواکي پرون مشالډو ته وویل چې تیرا د نو بې ځایه شو خلکو په اړه هیڅ معلومات ورسره نشته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لرې کولو په لټه کې ونه اوسي. نوموړي دا خبره د جاپان لوی خبری اجانس کیودو نیوز سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. نوموړي زیاته کړې نړیوال برعکس طالبانو هڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. د کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم پرون تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم دوه ورځنۍ غونډه ختمه شوه. د غونډې ګډونوالو تر ډېره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او د هغوی پر پالیسیو یې توندې نیوکې وکړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یوه نټکاو بند پرون پنځم پزوا پردا حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي نور اسرائیلي بندیان خوشي کړل. په حقیقت کې واشنگټن پر اسرائیل ټینګار کړی چې پر حماس د خپلو حملو د دوام په صورت کې د ملکي فلسطینیانو ژغورنې ته پام وکړي.
دا خبرونه لنډیز مولا هارون باچا واوریدل او د خبرونې دوه منیمه تر غلې په یو نړیوال ریپورت لرو او بیا به ورسره د افغانستان پاړه او د قبایلی سیمو او پاکستان پاړه باندې په مختلفو اړخونو باندې ریپورتونه لرو خو په پایل کې بلار سو یو نړیوال ریپورت ته. د اروپای پارلمان مشروای له یوکرين سره به همکاري په کیف کې د دایمي شتون لاري پیاوړی سي. پرون د اروپا پارلمان د یوکرين له پارلمان سره د همکاري یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د ناتو عمومي منشي هم پرون وویل تمه لري چې امریکا به د روس له یرغلګرو ځواکونو سره په جګړه کې د یوکرين ملاتړ ته دوام ورکړي. سفیر لاستنګزي نور جزئیات راکوي.
د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتسولا وایي اروپایي ټولنه به د اوکراین تر څنګ ولاړوي. میتسولا د اوکراین د پارلمان له رئیس سره د همکارۍ د یاداشت ترلاسه لیک وروسته په بروکسل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
This partnership will be further reinforced.
دا همکاری با پاکیف کی د اروپایی اتحادی د پارلمان د دائمی حضور د رامنستا کولو پا ارا زمونگ لا پریکری سارا لا پیاوری شی.
دا اوکراین د پارلمان رئیس روسلان ستیفانچوک هم پا دا خبری کنفرانس کی د دی پریکری هر کلای وکر او زیاده
اکرا.
اغا چه چنن پیخشو لیقینن تاریخی دی هوکر لیک چه مگنن لاسلی کرد دا اوکراین و اروپا دراتون کی پرمختگ لپاره بیو مهم پڑاوی. زمونگ دا پارلمانو ترمنز بروخان همکاری وی په کیف کې د اروپایي پارلمان د استازولۍ په جوړولو سره د تاسو له باور مننه
کوم.
په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د دغه اتحاد د یو دیرشو غړیو وعدو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل امریکا دې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دې ته په پام دا خبره وکړه چې ځینې جمهوري غوښتونکي امریکایي استازي له کیف سره د واشنګټن د مرستو په اړه متردد دي. یان ستولتنبرګ دا هم وویل چې د ناټو متحدینو په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په بېساري ډول له اوکراین سره پوځي مرستې کړي. د ستولتنبرګ په وینا دې ملاتړ اوکراین ته اجازه ورکړي چې روسي ځواکونو ته درانه زیانونه واړوي، نو ځکه د اوکراین ملاتړ باید دوام ومومي. ستولتنبرګ له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړی چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالرو څخه اوښتي او دوام به پیدا کړي. د اوکراین پر ضد د روسي ځواکونو لویه غیر عادلانه یرغل چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو لا هم دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لرې کولو په لټه کې ونه اوسي. کرزی دا خبره د جاپان د یو خبري اژانس کیودو نیوز سره په مرکه کې کړي چې د سه شمې پر اساس خبره شوې ده. خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو لوی شمېر سیاسي مخالفین هم پکې ټولو، تر ډیره د طالبان د حکومت تربز له توندو سرګندونو سره پای ته ورسېده. سفی الله سنګزی نور حال راکوي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالې د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په کابل کې دی او کم بهر وتلی، له ډېر وخت وروسته له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمېر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څېرې پکې ټولېږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمندانې ویاند هم دی ویلي، داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
او سمجو پکتیا ته. د پکتیا ولایت د چمکنیو اوسیدونکو ترڅنګ د هغې سیمې مامورین، ښوونکي او د موسساتو کارکوونکي په شهرینو بازار کې د حکومتي یا هم د خصوصي بانک پرانیستلو غوښتنه کوي. په دې ولسوالۍ کې چې د ګردیز په څیر یو سوداګریز مرکز دی، خلک یې وایي د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره مجبور دی چې د ګردیز بانکونو ته ولاړ سي. بلور ته د چمکنیو طالب چارواکو د ولس دا ستونزې مني او دوی هم وایي چې باید په شهرینو کې د یوه بانک د پرانیستلو لارې چارې ولټول سي. د نجیب الله الخیل رپورټ.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي غواړي چې په افغانستان کې د شته حکومتي او خصوصي بانکونو څخه د یو بانک د دې ولسوالۍ په شهرینه او بازار کې خپله څانګه پرانیزي. د سیمهوالو په وینا په دې ولسوالۍ کې د بانکي نمایندګۍ د نشتون له کبله مامورین، ښوونکي، پوځیان او د مؤسساتو کارکوونکي اړ دي چې د خپلو تنخواو ترلاسه کولو لپاره ګردیز ته ولاړ شي او د دې ځای سوداګر هم خپلې پیسې په ګردیز کې بانکونو ته جمع کړي. د پکتیا د څمکنیو یو اوسیدونکي حیات خان مشال رو ته وویل
بانک څنګه ته دزه کې په سلو کې سل پیسه ضرورت دی، باید موږ دزه کې د باز بانک څنګه جوړ شي چې هغه دزه کې موږ ته کومې پیسې ته ضرورت شي، پیسې دزه کې د بانک نه موږ خپل راوخ مامورین مالیمان دغه نزی ګردیز ته راستي مال راسي وخه چې یو زر روپۍ کرایه لګیږي او که دزه کې موږ ته د بانک څنګه جوړ شي هر سړی به دزه کې زی خپل ضرورت برابر کوي.
د پکتیا ولایت له مرکز ګردیز خار وروسته د څمکنیو شهرینو بازار تر ټولو ګڼ میشته او د ډیری سوداګرۍ ځای دی، خو خلکو، سوداګرو او مامورینو ته تر اوسه بانکي خدمتونه نه دي برابر شوي. د پکتیا د څمکنیو یو بل اوسیدونکی حاجی زیارت خان وایي
موږ د مامورین دغه نظامي خلک د ګردیز سمنډي وایي هغه غریبون لازره تنخوا وي 2500 روپۍ دغه په لولګوي بل دلته چې بانک جوړ شي دا به ډیره ښه خبره وي. ضرورت موږ ولسوالۍ په نفوس کې ډیره ده، ولسوالۍ مو د ولسوالۍ نوم ده، نور د ولایت په سطحه ده، دومره نفوس مو ده.
په شهرینه او بازار کې دوکانداران او کاروباریان وایي که چیرې دلته بانکي خدمتونه پیل شي نو د افغانیو کارونه به نور هم زیات شي. د څمکنیو د شهرینه او بازار یو دوکاندار ادمرجان وایي
بانک د شهرینه د پوره ډیر ضرور ده او که دلته کې بانک روشي د غنۍ چلخ به نور زیات شي. لکه تقریبا د غوړي وړه چری دا د کابل ته راځي سلاوریج د پرمل دی دغه سمون جری د پاکستان نه
بلدوري ته ځای چارواکي د بانکي ستونزو په اړه د څمکنیو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او د افغانستان بانک په ګډون په دې هیواد کې د فعالو بانکونو غواړي چې لږ تر لږه یو بانک د څمکنیو په شهرونو او بازار کې څانګه پرانیزي. د څمکنیو ولسوال الحاج عزت الله مخلص ویل
حکومتي مامورین، پوځي منصبداران، تجاران، ښوونکي دوی د ماشونو دپاره ګردیز ښار ته ځي، نه یوازې د څمکنیو ولسوالۍ بلکې دلته شپږ ولسوالۍ چې تمرکز یې په همدې شهرنو بازار باندې کېږي. د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته د افغانستان بانک یا بل کوم خصوصي بانک وي نمایندګي دی پرانیزي ترسو د خلکو د غستون زور سره حل سي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو او هلته د رسمي ادارو کارکوونکو د سیمه حال په شهر نو بازار کې د وی بانکي نمایندګي د فعالیت د پیلېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د افغانستان ګڼ حکومتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري او په خپل برخه کې مشتریانو ته خدمتونه وړاندې کوي، خو فعالیتونه یوازې تر مرکزه محدود پاتې شوي دي.
دا مشال رادیو دا.
او په پېښور کې بیا د هنرمندانو یوې نوې جوړ شوې تنظیم ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 2.5 زیات هنرمندان د غربت، بیروزګاری او یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي. پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د آرټست اکشن فاونډیشن مشران وویل چې هغوی به هڅه کوي چې له حکومت سره په شریکه همکاري د هنرمندانو د ستونزې حل کړي او په پېښور کې د فن او هنر د پرمختګ لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي. په دې اړه به نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
په پېښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلي تګلاره جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، لیکن موږ سره طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والا هم شته، لیکن موږ ستار والا هم شته، لیکن موږ سره ورکوټ آرټسټان چې کوم دي هغوی هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم ریلیټډ کسان وي هغوی موږ سره شامل دي.
د یاد تنظیم جنرال سیکرتری شازی محالیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنر کدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړی. د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندې فوزیه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چدل ته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی نو که رشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کورونه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغی د پردا سیم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې داغي د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې اغي د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او داغي نه علاوه مونږ وای چې کم داسي ډاکټران دی دغه چې کم ځینو کې زمنګ جان پہچان دی اسو اغي سب سره منګه داغي سره روزي کی چیر زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغي لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلاره اعلانوي.
د غلام غوث ریپورت مو اوریدلې او ځینې نور ریپورټونه هم مخکې لرو خو اول بلار سو مردان ته د مردان عبدالولي خان پوهنتون د کارکونکو احتجاجي مظاهره له څلورو اونیو راهیسې روانې دي. د پوهنتون د کارکونکو په وینا چې د تیر دولس کلونو راهیسې ترقي نه دي سوي او نه ورته د حکومت لخوا زیاتې سوي تنخواګانې ورکړل سوي دي. د پوهنتون رجسټرار حسن خان مشالډ ټول چې راتلونکي دوه میاشتو کې به د پوهنتون مالي ستونزې هوارې سي نو کارکونکو ته به په تنخواګانو کې زیاتوالی وسي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د مردان عبدالولي خان پوهنتون د کارکونکو احتجاج لا هم روان دي. د ډومبي ګریډ نه د ولسم ګریډ پورې ټول د انتظامی کارکونکو د تیر سلور اونورا سي په احتجاج دي. دا مظاهر چانو په وینا چې تیر کال ورته حکومت تنخواګانی سیوا کړې وي خو پوهنتون بیتا زیات شوی تنخواګانی ندی ور کړې. د عبدالولي خان پوهنتون د کارکونکو د اتحادی مشر عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون کې په انتظامی سوکو باندې د پوهنتون استادان کار کوي د کوم له وجې چې د دوی د کارکونکو ترقی لا تیرو
پوهنتون
یو بل کارکونکی مزمل شاه مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون انتظامی په فیسونو کې یو سل او لس فیصد اضافه کړي هغه دې واپس واغستی شي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتیاجاً د پوهنتون دفتر تړلې وی.
د پروینشل ګورنمنت چې د یونیورسيټي د پارا کېم اکټ پاس کړی دی په هغه کې سیکشن 17A یو کلاس دی اډمنستریټیو کورسې باندې ته استاد د درو میاشتو نه زیات نشي ساتلې. کچر اتا ته د درو میاشتو نه زیات ته د کورسې د پارا ضرورت وی نو ته باغه پوسټ اډورټایز کې.
دا احتجاج په اړه د عبدالولي خان په هنتون رجسټر حسن خان مشال ریډیو ته ویل چې په هنتون د مالی ستونزو سره مخ دی چې کله مالی ستونزې هوارې شي نو ټولو کارکونکو ته به په تنخواګانو کې سیوا شوي پیسې ورکړي.
دا کم تنخواه چې بجټ کې زیاته شوې داغې نه بالکل نه انکار مونږ کوو چې او نه مونږ دا وایو چې نه ورکو بالکل به ورکو خو چې د هر څه خپل ټیم وي. اوس د یونیورسيټي کې داخلي پوره شوې دسمبر جنوري کې یونیورسيټي خپل پوزیشن ته ګوري او بیا به خپل باډي ستوري چې دا نه پیسو ټارګټ زمونږه دا نه وشوي او دا غدې تینو دي کې دا څه خبر نشه انکار والا. دویم ټول نغټه خبره چې یونیورسيټي د وخت کم قانون دی هغه کې مسلې دي. په 2017 اکتوبر کې یونیورسيټي اشتهار کړو د ټول پوسټونو رجسٹرار ټریژرر کنټرولر خو چې زمونږ قانون کې سمسله ده وغلانه صرف شوی نو مونږه د اکټ مطابق او قانون مطابق هر کله چارج زور کړی دي. خدای نه چې خپل کار نه کوي خپل استاذي یا خپل ریسرچ پوره کوي اینه پس دا کار کوي.
دا مظاهر چانو په وینا کې غوښتنې او نمنلې شوې نو راتلونکو اونۍ نه بعد په هنتون د ترانسپورت بشمول ټول انتظامی کارونه او دروي. عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان.
او د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو بیا غوښتنه کوي چې په هغه ضلع کې د پاکستان فوج عام خلک نه نیسي. د ضلع مشرانو مشالډو ته وویل چې د پاکستان فوج د عامه خلکو تر نیولو وروسته هغوی نه پولیس ته سپاري او نه هم عدالت ته وړاندې کوي. د بر جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر په دې اړه له مشالډو سره له خبرو ډډه وکړه. بلخوا د پاکستان فوج هم لا تر اوسه د ولسي وګړو د شکایتونو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه به نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د پاکستانی پوځ عام خلک نه گرفتار کوي. د تحصیل لدا تنګي بدنځای سیمې اوسیدونکی حضرت علی پدگی براکش مشال ریډیو ته ویایي. د سروکی سیمې تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی ویایی چې په ضلع کښې یې پاکستانی پوځ عام خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه په براکش د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه پاکستانی پوځ د عام خلکو گرفتاری په براکش لیا تر دا وخت پورې څه ویلي دي. خو د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې که پاکستانی پوځ په ضلع کښې د عام خلکو گرفتاری بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج پورے کولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوس هم په د پاکستان په سیاست کې د فوج پر رول باندې یو څېړنیز رپورټ لرو. د پاکستان سینټ پخوانی مشر سینیټر رضا ربانی ویلي چې دا مهال هغه هیواد په سیاسي ډګر کې د فوج پر لاسیتوب دومره پکې زیات شوی چې د ولسي واکمنۍ جوړښت یې تر پښو لاندې کړی دی. دا لومړی ځل نه لري چې یو سیاستوال د پاکستان په سیاست کې د پوځي ادارو د مداخلت خبره کوي. قسم پوځ په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې له مداخلت لاس اخیستی دی، خو شنونکي نظر لري چې په هغه هیواد کې جمهوري تحریکونه او سیاسي ګوندونه دومره کمزوري شوي چې د پوځ له ملاتړ پرته واک ته د رسېدو لپاره بله لاره نه خپلوي او له ولسي ستونزو او ټولنیزو مسلو یې سترګې پټې کړې دي. په دې اړه باندې د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر میا رضا ربانی ویلي چې د اسټابلیشمنت برتری په هغه هیواد کې د ولسی واکدارۍ جوړښت تر پوښتنو لاندې راوسته. د نومبر په 26مه په کراچۍ کې د ادبي او کلتوري میلې پر مهال د یو کتاب د پرانستې دستوري ته په وینا کې ربانی زیاته کړه چې په اتیایمه او نویمه لسیزه کې به هم د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت په سیاست کې تر پردې شاته مداخلت کولو خدا مهال ډیر په ښکاره روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلي چې سیاست کې مداخلت نه کوي. خو د پوز د دې تکراری بیانونو باوجود دا لومړی ځل نه دی چې کوم سیاستوال د هغه هیواد په سیاست کې د مقتدر قوتونو د مداخلت خبره کوي. د سیاسي چارو شنونکو امتیاز عالم دا مني چې اسټابلیشمنت پر سیاست پراخ اغیز لري او وایي چې اوس هم د سیاسي ګوندونو ترمنځ دا مقابله روانه ده چې څنګه پوزي اسټابلیشمنت ته نږدې شي.
پاکستان کی جمہوری تحریکونه او جمہوری ادارې تقریبا ختم سوی دي. ټول سیاسي ګوندونه جمہوری لارې پریشدي. اوس دا سیاستوالان د خپلې سیاسي برخې لپاره اسټابلیشمنت څخه په زاری منتونه دي. هر څوک اسټابلیشمنت ته ځان شکول غواړي. نو دا خو جمہوری سیاست نه دی. اوس خو دا خبرې کیږي چې لا هغو سره مو خبره وسوه، هغو سره په رابطه کې یو. دا نه ده معلومه چې هغه څوک دي او څه خبره روان ده. ولس د دې ټولې سیاسي چالاکۍ او منډو رامنډو څخه خبر دی. سیاست خو له سره کیږي نه، او ولس هم په ټاکنو کې ځکه دلچسپي نه لري چونکه د ټاکنو ماحول نه تر سترګو کیږي.
انتخابات کا ماحول ہی نہیں بن رہا اب تک.
د لیکوال زاهد حسین د کتاب د بینظیر بوټو سره مرکې د پرانیست پر مهال میار زربانی وویل چې پوزي اسټابلیشمنت اوس ځکه په ښکارا په سیاست کې مداخلت کوي چې سیاستوال شفاف پاتې نشو، نو اوس دوی جوړجاړی یا سمجوتی پیل کړي او دا بیا هیڅ حد نه پیژني. خبریال اعزاز سید بیا زیاتوي چې د جوړجاړی او سمجوتو د سیاست اغیز بیا دا وی چې ولس د سیاست څخه بیا لری کیږي.
ولس د سیاست نه ډیر متنفر شو او ما سره دا ویره ده چې د سیاست نه د دې بیزارۍ په نتیجه کې به په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکوونکو تناسب نور هم کم شي. حتی په پاکستان کې په ټلویزیونونو د سیاسي خبرونو د کتو تناسب یا ریټینګ هم ورزیدلې ده. دا هر څه د سیاست نه د ولس مایوسی په ګوته کوي.
د دغه دستوري پر مهال د سینټ پخوانی چیرمن میار دربانی دیا تکړه چې لبه د مرغه دا مهال د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په یو نایو صورت کې پوزي اسټابلیشمنت ته د نږدې کېدو په هڅو کې دي. د ګوندونو ته د پوزي اسټابلیشمنت د ملاتړ په صورت کې د هغوی مداخلت منظور ده. خو د سیاسي چارو شنونکي حسن خان بیا وایي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هغه هیواد ټول سیاسي منظره د اویاو کالونه د پوزي ادارې او یا د انفرادي پوزي جرنیلانو د اثر لاندې پاتې شوي. نو په داسې حال کې پوزي اسټابلیشمنت د سیاست نه بهر نشي پاتې کېدی.
سیاست نه بالکل دستبردار شي. ما په خیال دا خو پریکټیکلی او پولیټیکلی دا خو پاسبل هم نه. د پاکستان غونډ ملک چې چرته تقریبا اویا کاله پکې د فوج یا د جنرالانو د اثر لاندې سیاست پاتې شوی دی. نو داسې کیدی نشي. تیره دوره کې جنرال باجوا او جنرال فیض دوی بیا دا فیصله وکړه چې یاره بس اوس ځکه چې د دوی په خپله د هغوی اخیری دغه
د سیړونکې امتیاز عالم په خبره دا مهال د پاکستان د سیاسي ګوندونو بیانیه د ولس په ستونزو او د هغې پر حل لارو متمرکزه نه ده. نو ممکنه ده د 2023 کال د فروری د 8 د پارلماني ټاکنو لپاره د ردعمل په توګه په انتخابي او سیاسي هلو ځلو کې بیا ولس زیات دخیل پاتې نشي.
د سوات په منګوري کې د یتیمانو ماشومان لپاره په جوړ شوي سکول کې د زده کوونکو درې ورځنی ساينس او آرټ نندارتون ترسره شو چې تفصیلي راته نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوري کې خپل کور نوم اداره چې یتیمانو ماشومان ته ویډیا زده کړي او استوګنه ورکوي دا کې د زده کوونکو لخوا جوړ کړی شوی نندارتون کې د حجرې سټال هم لګېدلی چې پکې زده کوونکي د پښتنو پخوانی حجره کې د مشرانو په رنګ ناست دي. یو اړخ ته رباب منګې هم پروت دی. بعض زده کوونکي پکې ټپې هم زمزمه کوي. حجرا جوړونکو کې د 12 ټولګي زده کوونکي محمد عباس چې په سر یې شمله تړلې وایي
پله مرګرو ګروپ په دې تور مونږ راغونډ شو او د هغه حجرې مونږه کاسي کړله. په کومې کې چې په زمونږ مشران کا شراد راغونډ شو او د زده کړې ماحول یا داسې ماحول برخ شو چې په کومې کې به هغه د سبب پهلو خبرې کولې. نو مونږ د هغه کاسي په سو شیزونو باندې کړله لکه رباب شو کټه. هغه تور طریقه مونږ هغه کاسي کړې ده چې زمونږ کوم راتلونکي کشران دي او ته مونږ دا سبق ورکړې کو چې آیا زمونږ پښتنو مشرانو څنګه وخت تیر کړو.
نندارتون کې د لاسو جوړ کړی شوی شالونو پټوکو ګلکاری او د وړۍ نه کالي جوړونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي رابعه وای چې څه شیان یې تیار راوړي او صحیح د ملګرو سره په ګډه جوړ کړي.
په دې کې موږ کپڑے جوړو او د وړۍ کار کوو، مطلب سویټر یې کوو، او د دې سره سره موږ د دستانې د هر سره کوو، او دا پینټینګ دی دا زمونږ سینئر هم کوي، خو موږ د هغو سره مدد کوو، نو موږ هم مطلب لکه دا زده کوو، او موږ د سبق سره سره موږ دا هنر هم زده کوو، ځکه کور کې خلک کینی نو یا وړۍ کوي یا کپڑے جوړوي، داسې سبق پڑھونی کوي، یو صبر سره هغه کوي نو هغه خرڅې په هغې سره پیسې ګټي، او دا زمونږ یو هنر دی چې موږ دا زده کوو.
د رسم ټولګي میا صاحب علي چې فزیکس سټاډي لګولی او پکې بس داسې شیانو ماډلې جوړې کړي چې په عملي ژوند کې کارولی کېږي، په دا اړه وای
زمونږ سره مختلف ماډل دی، دا کرینګ مونږ تیار کړل، مونږ په دې کې کپ جنې دا هوا را کولر مونږ تیار کړل، بیا سم هایډرالیک لیپ تیار کړل، کم چې پر سروې سټیشن کې چې اگاډه به خېږي، مختلف قسمه اکټیویټی مونږ تیار کړل، د دې لپاره مونږ په کم په سبق کې چې مونږ ویلو هغه مونږ په پریکټیکلی لایف کې چې مونږ د ډیر مونږ ته زمونږ په ځین کې راشي مونږ ډیر خپو.
نندرتون تابع کوونکې د یاد ادارې منتظم اختر علي وای چې هر کال په زده کوونکو داسې سټارونه لګوي، مقصد یې زده کوونکي راتلونکي عملی ژوند ته تیارول دي.
دا ټول کاندې مشمون په خپل باندې کړی دي، ټیچرانو ته خولې دي په خپل باندې کړی دي، نو دز وځي نه مونږ دا کو چې مشمون د دینه خبر شي چې را څنګه کول غواړي او زمونږ په عملی ژوند کې د څومره کردار دی، نو دغه لپاره مونږ هر کال دا کو.
د ادارې انتظامی وي چې غوړه ستانو لګونکو ته به تعریفي اسناد ورکول کیږي، ورسره به دغه د کوم کې د صوبې په کچه د تعلیم محکمې لخوا تابع کوونکي نندارتون